په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له عبدالحی کاکړه.
سرټیکی عوامي نیشنل پارټي د پاکستان کورنی چارو وزیر د څرګندونو پر ضد د پېښور د اسلام آباد پر لور د لاریون فیصله اخیستې ده. افغان طالبان یو اربیا د غزنی او پکتیکا ترمنځ د غزیدلی سړک یو بل برخه ویجاړه کړې ده. د امریکا تلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل دفاع وزیر له دندې لرې کړې دي. اوسمه خبرونو تفصیل. عوامي نیشنل پارټي د پاکستان د کورنی چارو د وزیر د څرګندونو پر ضد له پېښور د اسلام آباد پر لور د لاریون فیصله اخیستې ده. د ګوند د پریکړه له هغه وروسته کړې چې کله اجاشا او د واکمن تحریک انصاف نور مشران پرون په پېښور کې د ان پی مرکزی دفتر ته ورغلل. تر دې وروسته د دواړو ګوندونو مشران له خبریالانو سره خبرې وکړې. پر دې موقع د عوامي نیشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وویل د کورنی چارو وزیر وضاحت وکړ چې هغه دا څرګندونې په دې تناظر کې نه دي کړې او که بیا هم د ان پی زړه ازار وینو د بخښنه غواړي. تیرونی پر ټولنیزو رسنیو د اجاشا داسې یو ویډیو خپره شوی چې پکې نوموړي په پنجاب کې خلکو ته وینا کوي. په وینا کې هغه مسلم لیگ نواز ته یو ډول دړکه ورکوي چې پر فوج د تنقید نه کوي او زیاتوي چې دا عوامي نیشنل ګوند غړي هم ځکه ووشل سو چې هغه د ترګرو وسلوالو طالبانو مخالفت کولی. د دې ویډیو خپرېدو وروسته ان پی سخت خبرګون وشوت او اجاشا د استعفا او د رشته معلومولو کمیشن جوړولو غوښتنه وکړه. ګوند د نومبر پر 11 نیټه د کورنی چارو د وزیر پر ضد اسلام آباد ته د لاریون اعلان کړ. ان پی وای د ترګریزې جګړې پر مهال تر زر زیات غړي وچل شوي دي. د زیاتره روزي مواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د بلوچستان په پښتون ښار کې نامعلوم وسوالو د انجمنې تاجران صوبای جنرال سیکرټري حاجي الاداد ترین وچلې دي. لیویس چارواکو مشالې ډو تول الاداد ترین پرون په کلی حلوی علیزی کې هغه مهال ووجل سو کړی چې د ماښام لمانځه وروسته له جماعت ووت. د دوی په وینا تر د زور وروسته مشکوکه قاتلان په موټر سایکل وتښتېدل. الاداد ترین د پښتونخوا ملي عوامي پارټي غړی وو چې د وژنې پر ضد یې نن د ګوند او انجمنې تاجران په کوټه آپشن کې هړتال اعلان کړی. په دواړو شهرونو کې زیاتره د دوکانونه بندي. پښتونخوا ګوند او تاجرانو له حکومت د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې. بلوچستان حکومت هم د هغه وژنه غندلې او د قاتلانو د نیولو هوډ څرګند کړی. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي اداره وایي چې د هیواد په لوی شهرونو کې د وایرس په تیزی سره د خپرېدو په حال کې دی. نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سینټر دا خبره پرون په اسلام آباد کې د لوړې کچې تر غونډې وروسته په یو بیان کې کړې ده. بیان زیاتوي وایرس په 15 شهرونو کې په تیزی سره خپرېږي چې تر ټولو زیات په حیدرآباد کې دی. پېښور د درجه بندۍ په حساب شپږم او کوټه په اووم نمبر دی چې پکې وایرس په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی. نن د پاکستان روغتیا څانګې پر خپل پاڼه لیکلي چې په تیر شواروز کې 1408 نور کسان په کورونا وایرس اخته شوي او 23 ورځې خمړ شوي دي. په دې موده کې 1500 کسان رغېدلي هم دي. افغان طالبان یو اربیا د غزنی پکتیکا ترمنځ د غزیدلی سړک یو بل برخه ویجاړه کړې ده. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د پوخ سړک په ټریکټر اړولی دی. د غزنی د والی ویاند واحد الله جمعزاده پرون مشالېډو ټول طالبان د غلار دوه ورځې وړاندې د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې ورانه کړې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا تلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل دفاع وزیر له دندې لرې کړی دی. نوموړي دا ګام د دوم ځل لپاره د ولسمشر د چوکۍ د انتخابات تر بایللو څو ورځې وروسته اخیستی دی. شاغلی ټرمپ د نومبر په 9 نیټه پر ټویټر باندې لیکلی چې د دفاع وزیر مارک اسپر له دندې لرې کړل شوی او نوموړی د هغه د خدماتو مننه کوي. هغه د ترګري ضد ملي مرکز مشر کریستوفر میلر د دفاع عبوري وزیر نومولی چې د پر دې حکم به په سمدستي توګه عمل کیږي. ټرمپ د نومبر 3 مې انتخاباتو له ماتې خوړلو انکار کړی. له نوموړي دا ټاکنې د هغه د ډیموکرات ګوند سیال او پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن ګټلې دي. داسې ګنګوسیم دي چې کېدای شي ټرمپ د پلټنې فدرالي ادارې اف بی آی مشر کریستوفر وري یا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای مشر جین هاس پر هم له دندو ګوښه کړي. د رپورټونو له مخې اسپر هغه مهال ټرمپ خفه کړ چې نوموړي په ګرمیانو کې په امریکا کې د نسلي انصاف په خاطر د سو مظاهرو د لمنځه وړلو لپاره د فوجي عسکرو د استعمالولو په لړ کې د شاغلي ټرمپ پلاتړ ونه کړ. اسپر ښکاره ویلی وو چې فوج باید د وروستۍ تکیې په توګه استعمال کړی سي. د خبرونو پای.
د مشال رادیو خبرونه مول عبدالحی کاکړه اوریدل. په روانه خبرونه کې ورودونکو پر دې موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان د کورونا چارو وزیر اعجاز شاه پرون په پیښور کې بچا خان مرکز ته لاړ او د خپلې هغې وینا لپاره چې دا عوامي نیشنل ګوند په څیر د مسلم لیگ نن هم ګڼې ترهګر بریدونه ښکار شي. د این پی له مشرانو بخنه غوښته.
هغه وایي چې خلک په دې خبره پوه شوي نه دي، ځکه زه راغلی خو بیا هم که چا زړه ته آزار رسېدلی زه د هغې بخنه.
وسلوالو پرون د بلوچستان په پشین کې د دې صوبې د تجارانو یو مشر حاجی الداد ترین وواژه. د تجارانو اتحادی له حکومته د هغه د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې.
الداد ترین صاحب د بلوچستان تاجرانو لپاره ډېرې عزلې تېر 15-20 کاله ډېر خواري کښلې دي. هر تاجر یې پېژني. د ده قاتلان دي فروتور ګرفتار شي.
او په وروستیو کې پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم کې د شاملو ګوندونو ترمنځ د اختلافاتو خبرې مخ ته راغلي دي. خو د چارو یوشدون کې وایي اپوزیشن ګوندونه لږ تر لږه په دوو ټکو متفق دي.
عمران خان ګوښه کولو او د هغې په ځای باندې بیا ټول ټاکنې دا د دوی غټ مرام دی.
یو شمېر نور موضوعات هم لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. ولنه موجود پاکستان د کورونا چار وزیر بریګیډیر ریټایرډ اعجاز شاه او د واکمن تحریک انصاف ګوند مهم مشران پرون د امنیت سل پټای د پیښور مرکزی دفتر ته ورغلی ول چې پکې د کورونا چار وزیر پر پلو کړو خبرو لدې ګوند بخنه غوښته. ان پی د کورونا چار د وزیر د سرګندونو پر ضد د نومبر پر 11 اسلام آباد ته د مارچ یا لاریون اعلان کړو او غوښتنه کوله چې اعجاز شاه دې استعفا ورکړي. نوموړي په پنجاب کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال مسلم لیگ نواز ته په اشاره ویلي ول چې د پوز مخالفت دی نه کوي، کنه د عوامي نیشنل ګوند په څیر به د ترهګرو او طالبانو د بریدونو ښکار شي. عوامي نیشنل پارټۍ د نوموړي دا څرګندونې د ځان سپکاوی ګڼلې او د ان پی په وینا د ترهګرۍ جګړې پر مهال تر یو زر زیات غړي وژل شوي، چې پکې د زیاترو ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
پېښور باچا خان مرکز کې شوی دغه جرګه کې د پاکستان د داخله چارو وزیر ریټایر بریګیډیر اعجاز شاه نه علاوه د دفاع وزیر پرویز خټک او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف یو شمېر نور مشرانو هم ګډون وکړو او دوی د عوامي نیشنل ګوند د ټولو پښتنو او د هغه چانه چا چې د ترهګرۍ جنگ کې تر دې دمه قربانۍ ورکړي بخپل بیان بخنه غوښته. ریټایر بریګیډیر اعجاز شاه وویل چې د مقصد بالکل هم دغه نه و، کوم چې عوامي نیشنل ګوند مطبوعاتو یا نورو اورېدونکو د ده د خبرو نه اخیستی و، نو ځکه دوی ټول د جرګې په شکل باچا خان مرکز ته راغلي دي.
سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جو کنٹیسٹ آپ سوچ رہے وہ ایسا نہیں تھا، اگر ایسا ہوتا تو میں آج ادھر نہ آتا.
دا ټول وړاندې خو زه تاسو ته دا وایم چې کوم تاسو سوچ کوئ دغه مقصد زما نه وو، که داسې وو نو زه بنن دلته نه راتلم. ما دغه ویل نه دي، نو ځکه دلته راغلم نو بس میډیا هم دومره وګوره چې مونږ جرګه راوړه او د دوی مننه کوو چې مونږ له عزت راکړو او خو په خوشحاله یو بل سره د ملاوېدو وروستو واپس ځو او هیڅ ټینشن نشته دی او د ټولو نه بخنه غواړم. په دې موقع د عوامي نیشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري می افتخار حسین د چا د زوی چې هم په دغه لنجمن بیان کې وزیر داخله ذکر کړی و مشال لیډو ته وویل چې دوی دا جرګه قبوله کړې ده او 11 نومبر اسلام آباد په لور اعلان شوی احتجاج پریکړه هم واپس اخیستې ده.
بالکل تاسو ته پته لري پرویز خټک صاحب راغلی و، اعجاز شاه صاحب راغلی و، نور وسره شپږو ملګري نور هم راغلي او هغه په دې نیت راغل چې کومه خبره تاسو وایي دا ما کړې ده نه، خو که چا زړه ته مطلع ازار رسېدلی زه د هغې بخنه غواړم او مونږ د هغې دا جرګه قبوله کړه او د 11 تاریخ چې کوم پروګرام و نو هغه د دې د احتجاج دپاره مونږ کړی ختم شو. هغه وایي چې خلک په دې خبره پوه شوي نه، ما ویلي نه دي ځکه زه راغلی یم، خو بیا هم که فرض کړه په دې باندې چا زړه ته ازار رسېدلی زه د هغې بخنه کوي نو زما خو یې نوم شته، زما د شهید زوی خبره وه، بیا د جی بلور صاحب او د دې خاندان خبره وه، بیا د ټولو پښتنو د شهیدانو خبره وه او په دې خطه کې ډېر زیات شهیدان دي د پاټۍ نه علاوه د این پی نه علاوه د ټولو خلکو زړه دردېدلې. ځکه مونږ وی چې د باچا خان د کور ته دی راشي او دې د وی چې دا کوم نیرټیو وه، نو دا چې ما ویلي دا غلط دی او دا بیا خبره ټیک.
د عوامي نیشنل ګوند صوبای صدر احمد ولی خان د جرګې وروستو ویل چې دغه بیان وروستو چې د دوی کمې دوا غوښتنې وي د هغې نه لاس پسر شوي دي.
همارے دو ڈیمانڈز تھے، ایک ہمارا ڈیمانڈ یہ تھا کہ جو وزیر صاحب تھے وہ استعفی دے, ان کے آنے پہ انہوں نے معذرت بھی کی.
زمون دو غختنے وی یو چدا وزیر صاحب دے استعفی ورکڑی خو پدل تراتلو دی بخنه غختا نو د حقیق پل غختنے نمون ورستو شو. دوی غختنه زمون د انکوائری کمیشن وا, دغه انکوائری کمیشن چې د صد پاره مون غختو هغه دوی خپخ کار ویل چې هغه وخت کم شهادتونه ورکړی شوی وو, هغه د دې ریاست لپاره ورکړی شوی وو, هغه د دې ملک لپاره وو او هغه کې د هر چا برخه وا. او دوی دلته پراتلو د عوامي نېشنل ګوند د چوکاټ نه د ټول قوم په وړاندې د دې سپیناوي هم وکړو.
پلیټ فارم سے پورے قوم سے اس چیز کی وضاحت بھی کی ہے.
د پام وړ دا چې سورج وړاندې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر ریټایر بریګیډیر اجاز شاه د مخالفو ډلو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم یا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ دا جلسو او پہاغ بیانونو پکم کې چې دوی د پاکستان په سیاسي عمل کې د اسټابلیشمنت تلاسوهنه خبرې کوي. پر دې عمل کې خپل یو بیان کې ویلی وو چې عوامي نېشنل ګوند او د دې غړي زکه د طالب وسلوالو په نخو وو چې دوی د ترهګرۍ پر ضد وو او د طالب وسلوالو مخالف وو. شبیر احمد جان, مشال ریډیو, پېښور.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نهې د ورځې اونیز پروګرامونه
حجره
په لس نیمو بجو,
د ځوانانو ژغ
په یوه نیمه بجا,
د کرښې پر غاړه
په دوو بجو,
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو,
سروې
په څلور نیمو بجو.
د بلوچستان په پښین کې وسلوالو پرون د صوبې د تجارانو یو مشر حاجی الدا ترین وواژه. د انجمن تاجران صوبایي جنرل سیکرټري او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی دغه د وژنې پر ضد نن په کوټه او پښین کې مکمل هړتال اعلان شوی دی. تجارانو له حکومته دغه د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې. صوبایي حکومت د وژونکو د گرفتارولو هوډ ښوولی دی. ایوب ترین حال راکوي.
د ځای چارواکو پوهنه چې پراجي الادا ترین باندې د ټکانو وروسته ناڅرګند وسلوال کسان پر یو موټر سایکل باندې په تیښته کې بریالي شوي دي. وروسته ځایي لیویز او پولیس د پیښو ځای ته رسیدلي او د پلټنې کار یې پیل کړی دی, خو تر دم ګړې پورې څوک نه دي نیولې او نه هم چا د دغه پیښې ذمواري منلې ده. د دې پیښې وروسته د حاجي الادا ترین مړی د پوسټ مارټم لپاره د پښین څخه د کوټې وسیول هسپتال ته راوړل شوی و. چیر چې د ډاکټرانو په وینا حاجی الادا ترین په سر, سینه او د بدن په نورو برخو کې پنځه ګولۍ لګېدلې دي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګوند د پښینې و کارکونکي احمد نواز و مشال ریډیو ته څه داسې وویل.
د ماښام لمونځ په مسجد کې وکړ چې مازې د مسجد سره ووتې, نو کوټې چې د ننه کېدې پر دا ځای باندې ټکام خو اوسو اول مور وراوتله د لاس پروت بس تک چې موږ وکتې په ډاکټرانو سترګې باندې لګېدلې ګولۍ شاته وتلې. نو دلته لګېدلې وو د دغه ورونو کې لګېدلې څلور پنځه ګولۍ. نو څه خو یو بدیم دیم نه درلوده, یو شی نه درلوده, ډېر خاموش انسان.
پر دې پېښه باندې د بلوچستان تجارو او سیاسي مشرانو له لوري خواشنۍ څرګنده شوې ده. د بلوچستان د تجارو د اتحادیې او پښتونخوا ملي او عوامي ګوند پر غوښتنه نن په کوټ ښار او پښین بازار کې په بشپړه توګه کار بندیز دی. ټوله مارکیټونه او کاروباري مرکزونه تړلي دي. پر سړکانو د موټرانو چلن هم لږ دی او سرکاري دفترونه خلاص دي. د اجي الادا ترین پر وژنه د انجمن تاجران پښین صدر ملک بہادر ترین د حکومت څخه په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده.
نامعلومه دي دا خلک تر اوسه پر یو نسن ګورنمنت باندې په ټمو تحقیقات کوي چې بیا دي کمزه پیشرفت کوي. موږ د حکومت بلوچستان صاحب کو کمانډر صاحب څخه دا مطالبه کوو, د خاص کوو چې جلادا ترین صاحب د بلوچستان تاجران لپاره ډیر لیزلې تیر پنځه ویشت تیر کال ډیر خواري ښلې دي. هر تاجر یې پیژني, نو د قاتلان دی فروتور گرفتار شي.
د پیښ پاړه د پښتونخوا ملي او میګوند لوري په یو بیان کې ویل شوی دی چې دا پیښه هدفي وژنه ده. په بلوچستان سمري کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړی نصر لازی روایت چې اجي الادا ترین خدمات نه هېرېدونکي دي.
د شهادت یو ډیر دردناک واقع وسو. موږ د دې واقع سخت غندنه کوو او د حکومت څخه غوښتنه کوو چې قاتلان دي زر تر زر گرفتار سی جلادات ترین چې ډیر شفیق انسانو زموږ د ګوند لپاره او بیا د سوبید تاجران لپاره هغه ډیر قابل قدر خدمات دي بې غرض انسانو ټولولس خوښنه دي
پر پیشه خپل د بلوچستان د حکومت لوري هم سخت خوښنه څرګنده شوی ده په کوټ کې د حکومت بلوچستان د ویاند لیاقت شاوانی لوري په جاري سوی او بیان کې ویل سوی دي چې د جلادات ترین قاتلان به ډیر ژر ونیول سي او هغو ته به سخته سزا ورکول سي په دې ترڅ کې چې مکله د اپشن ضلع د ډیپټي کمشنر قائم لاشاري سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې د حاجي الاداترین د وژنې په اړه د هغه د کورنۍ له لورې به نن مقدمه درج شي خو د ده په وینا چې تر دمګړې پورې د یاد شوي پیښې په تور کې څوک نه دی نیولی بل لور ته د مرکزي انجمن تاجران بلوچستان د اعلان سره سم به نن د ورځې 11 بجې د حاجي الاداترین مړی د اپشن کلي لوی علیزی په هدیره کې و خاورو ته وسپارل شي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اردن کو ټاکل شوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن مازیګر پاکستان ته اسلام آباد ورسی په دغه اړه هم نن سحر په اسلام آباد کې زموږ همکار او خبريال طاهر خان منتدا معلومات راکړل
دغه ویلی شوی دی د ایران سفارت لخوا چې ما دیگر نه روسته با د ایران خارجه وزیر راځي پاکستان ته او تیر ورځ د ایران چې کوم د خارجه وزارت ترجمان وو هغه د سفر په اړه باندې دا ویلیو چې د سره به یو اقتصادي پلاوی هم وي چې هغه پاکستانیانو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو معاملو سره سره په اقتصادي تعاون باندې خبرې کېده سره په سفر کې د ایران خارجه وزیر سره د افغانستان لپاره د ایران چې کوم ځانګړي استازي لري طاهریان هغه هم د سره دی دلته دا وایي پاکستانیان چې په امریکا کې نوې انتخابات نروستو حالت او بیا د غرنګي د افغانستان د سولې چې کما د روسي اوسنۍ حالت ته په دې باندې به هم خبر کړي په خپل باندې جواد ظریف یو ټویټ هم کړی دی چې هغه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره په دوه اړخیزه معاملو باندې خبرې کړي او دا هم دلته ویل شوی دی چې د سیاسي مشرانو سره سره به د ایران خارجه وزیر د پاکستان د فوج مشر سره هم هغه سره به غونډه کوي
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد د شخصي رسنیو جنگ او جیو ټلوی ژن د مشر په ضمانت د خوشي کولو درخواست منظور کړی دی میر شکیل الرحمن له تیرو شاوخوا اتو میاشتو راهیسې د درغلیو په تور په زندان کې دی هغه د مارچ پر 12 د پاکستان احتساب کامی داری یا نیب د لاہور د جوہر ٹاؤن جوہر آباد ٹاؤن په پلاټونو کې په غیر قانوني توګه د رعایتونو ترلاسه کولو په تور نیول او د خبریالانو سازمانونو او د ټولنیزو رسنیو فعالانو د سپریم کورټ د پریکړې هرکلی کړی دی تفصیل عبدالحی کاکړه اورو
د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د نومبر په 9 نیټه د جیو او جنگ گروپ مشر مدیر میر شکیل الرحمن د ضمانت درخواست اوریدنه وکړه او پر دې موقعه د هغه وکیل امجد پرویز د نیب لخوا د جوړې شوې محکمې پر مختلفو اړخونو عدالت ته خپل قانوني دلیلونه او معلومات وړاندې کړل هغه دریس خپل کړ چې د میر شکیل الرحمن لخوا په ترلاسه شوو پلاټونو کې د پاکستان خزانه ته یو روپی تاوان نه دی رسیدلی تر اوریدنې وروسته عدالت د هغه په ضمانت د خوشي کولو درخواست منظور کړ تر دې وړاندې لاهور های کورټ د نوموړي د ضمانت درخواست رد کړی و چې وروسته میر شکیل الرحمن دا پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړه نوموړي د مارچ په 12 نیټه د احتساب قامي ادارې نیب گرفتار کړی و او پر هغه تور پورې کړی و چې د 1980 اتم کال کې د هغه وخت وزیر اعلی نواز شریف څخه په جوهر آباد ټاون کې پمځک کې غیر قانوني رعایتونه ترلاسه کړي ول جیو گروپ او د خبريالانو سازمانونو د عمران خان په مشرۍ حکومت تور پوری کړی چې د صحافت ازادي د لمنځوړلو په خاطر میر شکیل الرحمن نیولې دی، خو حکومت تل د داسې تورونو له جواب ورکولو ډډه کړې. البته وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په مختلفو موقعو ویلي چې دوی د رسنیو او بیان ازادۍ احترام کوي. د میر شکیل الرحمن له نیولو سره سم د پاکستان خبريالانو سازمانونو، مدني ټولنې، د خبريالانو نړیوال سازمانونو، د دې هیواد وکیلانو اتحادیې، امریکا، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اندېښنه ښولې وه. د خبريالانو سازمانونو، اپوزیشن ګوندونو او د ټولنیزو رسنیو فعالانو د سپریم کورټ د فیصلې ستاینه کړې ده. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ مشر شهزاده ذوالفقار د نومبر پر 9 نیټه له مشال اډیو سره د مرکې پر مهال د سپریم کورټ د دې ګام هرکلی وکړ.
زمش خو ګوره دا ډېر یو ښه خبره ده، دا د عدالتو چې دی د خلق زمش سیول سوسائٹی د دوی به ډیر اعتماد به ډیر زیات سی. ګوکه موږ دا میر شکیل سره موږ ډیر ګیلې لرو، میر شکیل سره موږ ډیر جنگ پاتا دی، موږ ډیر سټرګل دی او د غستا دغه خلاف او محاس دی، حقوق د پاره، ازادي صافت د پاره، ورکر حقوق د پاره. مگر ما موږ دا دغه دغه نه کوو چې هغه یو مالک چې یو اونر چې دی دغه خلاف دغه سټیپس دغه کی او قرار قرار چې دی پریس بلډوز کی.
دا رسنیو د ازادۍ یو بل پاکستانی سازمان فریډم نتورک هم د سپریم کورټ د فیصلې هرکلی کړی. سازمان د نومبر په 9 نیټه پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې دا فیصله له هغه وروسته راغلی چې د بیپولو خبريالانو سازمان آر ایس ایف د تیرې جمعې پر ورځ د میر شکیل الرحمن د خوشي کولو خواست کړی وو. د دې ترڅنګ د پاکستان مستملک نواز جنرل سیکرټري احسن اقبال میر شکیل الرحمن ته مبارکي ورکړي او ویلي چې هغه په کوم جرأت سره د پوینا د عمران خان د فستایت مقابله کړي، هغه د رسنیو د ازادۍ د تحریک یو روشانه باب دی. نوموړي په ټوئیټر باندې لیکلي د جبر او انتقام سیاست رسواسو او حق او انصاف وګټله.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړي ده،
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
پاکستان جمہوری غرزنگ یا پی ڈی ایم کے شامل و گندنو د میساک جمہوریت یا د جمہوریت لپاره د نوی تړون کولو اعلان کړی دی. پروستایو کې د اپوزیشن گندنو ترمنځ د اختلافات او گنگوسی او مسلم لیگ نواز گوندا د ځینو سیاستوالو د استعفا خبرې مخې ته راغلی دی. خو د سیاسي چارو څېړونکي وایي اپوزیشن گندونه لږ تر لږه د موجوده حکومت د ختمولو او د نو انتخاباتو په غوښتنو متفق دي او تمه ده چې متفقه میساک جمہوریت به د په هیواد کې د ولسواکۍ په ګټه تمام شي. تفصیل د منور شاه په رپورت کې.
د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک یعنی پی ڈی ایم وای په هیواد کې د حقیقي آئینی او جمهوری نظام د بحالۍ لپاره د میثاق جمهوریت په جوړولو کار کوي. د نومبر په 8 په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو له یوې غونډې وروسته د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن یوې غونډې ته وویل چې په دې لړ کې به اپوزیشن ګوندونه د نومبر په 14 او 14 غونډه کوي. په پېښور پوهنتون کې د سیاسياتو د څانګې پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف وای په 2008 کال کې د جنرال پرویز مشرف د آمریت خلاف د دوو ګوندونو یعنی پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند ترمنځ شوی میثاق جمهوریت تر ډیره حده خپل اهداف ترلاسه کړل او هیله ده چې د یوولسو ګوندونو متفقه میثاق جمهوریت به لا نور ګټور وي.
بلکه د قوم مشران نو اغي عملی ژوند کوي، اغي ته پته لګي چې موږ د خپل خبره څنګه مخه تبوزو. نو بعضی ځای کې اغي په تیز لاړ شي، بعضی ځای کې په مزل لاړ شي، بعضی ځای کې پسند کې لاړ شي، بعضی وخت کې په مخامخ لاړ شي. نو په دې وجه باندې زموږ د قومي مشران که چېرته دا غنی چې بیا دې میثاق کو، بیا دې یو بل سره کینو، دا یو ښه خبره ده چې دا خبره د مذاکرات په ذریعه باندې مخه ته وړي زموږ د مشران.
په دې وروستیو کې د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د اختلافاتو ګنګوسې او د مسلم لیگ نواز ګوند نه د ځینو سیاستوالانو د استعفا خبرې هم مخې ته راغلي دي. څېړونکی قریش خټک په دې هکله وایي دا فطري خبره ده چې اپوزیشن ګوندونه به د حکومت خلاف متفق وي خو خپل نظریاتي تشخص به هم برقرار ساتي. نوموړي ویل نوی میثاق جمهوریت د وخت تقاضا ده.
چکم په پاکستان کې سیستم روان دی ته هغه هرګجه سیستم او د وی هایبرید سیستم کو د باندې کې وایي چې دی کې فزایر باندې سیویلین نه خو په اصل کې چې دی فوجي حکومت ته بدل نه شي ټول فیصله په کې فوج کې زما په خیال سره دا به یو خو پیشرفتي شغلتي سیاسي پارټي د جمهوریت په غټو غټو ټکو باندې کا ته باندې مو متفق شي.
بلخوا خبریال شمیم شاهد وای اپوزیشن ګوندونه د عمران خان د حکومت د نسکورولو لپاره متفق دي خو د نوموړي حکومت هم کمزور نه دي.
ګوندونو کې چې کوم اتحاد دی نو دا اتحاد ډېر مضبوط دی او دوی په یو خبره ډېر زیات متفق شوي دي. عمران خان د ګوښه کولو او د هغې په ځای باندې بیا ټول ټاکنې دا د دې مطلب غټ مرام دی خو زه وایم چې دا دواړه غاړې ډېرې قوي دي. د عمران خان شاخته فوج ډار دی او ډېر اختلاف سره اداري نشته هغې په حکومت کې نه دي نو په دې وجه زه وایم چې د دې بالکل هغه 50-50 چانسز دي.
سږکال د ستمبر په شلمه په اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز ګوند په بلنه ګڼ ګوندیزه غونډه کې د حکومت خلاف پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم جوړ شو چې تر اوسه یې په ګوجرواله کراچۍ او کوټه کې جلسې کړي او ټاکل شوی چې د نومبر په شلمه به په پیښور کې جلسه کوي. خو تحریک انصاف وایي چې اپوزیشن ګوندونه خپل مشران د احتساب د عمل نه بچ کولو لپاره حکومت تر فشار لاندې راوستل غواړي خو په دې کې به بریالي نشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا د درمل جوړولو کمپنۍ فایزر پرون اعلان وکړ چې دوی جوړ کړی د کورونا ضد واکسین د وارس وهله یو کس نوی سلنه ساتي د ژوند ژغوري. د کمپنۍ د جرمني د بایون ټیک کمپنۍ په ملګرتیا د واکسین جوړ کړی او وروسته له دې چې دوه ځلې خلکو ته ورکړ ثابته شو چې د کورونا وایرس پر ضد معافیت رامنځته کوي. عصمت ساروان معلومات راکوي.
فایزر کمپنۍ اعلان وکړ چې د کورونا پر ضد د دوی واکسین د دې وایرس په سلو کې نیوي مخه نیسي. دا اعلان په داسې حال کې وشو او هیلې وغوړولې چې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو لا اوري نه پوره کیږي. ویل کیږي چې د کورونا وایرس په وړاندې د ټرمپ د حکومت د مبارزې ډول د امریکا د انتخاباتو پر نتیجو بې اخیستي نه و. فایزر کمپنۍ ویلي چې د هغو کسانو په منځ کې چې له وړاندې د کورونا وایرس نه وي لرلې دا واکسین نوي سلنه اغېزمن دی او دا د بشریت او ساینس لپاره یو ستر زیری دی. دا واکسین په شپږو هیوادونو کې پر څه باندې 40,000 تنو ازمویل شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې په نړۍ کې روغتیایي موسسې او چارواکي وایي د هر هغه واکسین جوړېدا چې په سلو کې له 500 تر 70 پورې د کورونا وایرس په وړاندې اغېزمن وي لویه کامیابي ده. حاضر دمه په نړۍ کې د درمل جوړولو غړي کمپنۍ هڅه کوي چې د کورونا وایرس پر ضد واکسین یا درمل جوړ کړي. د فایزر کمپنۍ مرستیال رئیس ډاکټر بیا ګربر اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په داسې موقعیت کې دی چې د دې ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې خلکو ته هیله ورکړي. د دې کمپنۍ اجرایي رئیس ډاکټر البرت بورالا سیبیا د خپل واکسین بریالیتوب ته په اشاره ویلي چې دا د بشریت لپاره یو لویه ورځ ده. د دغه خبر له خبرېدو سره سم د امریکا د ونډو بیه ناببره لوړه شوه. د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د جوړېدو په صورت کې په نړۍ کې 1.25 میلیونه انسانان له مرګه ژغورل کېدای شي. د درمل جوړولو د سترې امریکایي کمپنۍ د امریکا له حکومت سره یو موافقه لاسلیک کړې چې پر اساس به دا شرکت مخکې تر دې چې واکسین یې د امریکا د خوړو او درمل جوړولو د ادارې له لوري تایید شي میلیونونو ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې واکسین د جوړولو کار فایزر کمپنۍ پیل کړی او اوس زرګونه ډوزه په بلجیم کې په خپلو تاسیساتو کې ساتي. تر دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنۍ جانسن اینڈ جانسن چې د کووید 19 ناروغۍ پر واکسین یې له یوې مودې راهیسې ډېر کار کړی دی خپلې ازموینې ځنډولې دي. خو فایزر کمپنۍ له لومړي سره د خپل واکسین پر موثریت باورمنه وه او ویلي وو چې راتلونکي کال به 1,300,000,000 ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په وینا هر تن 2 ډوزه واکسین ته اړتیا لري. خو د فایزر کمپنۍ پرونی اعلان خامخا دا معنا نه لري چې واکسین سل په سلو کې تایید شوی او باوري دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ دونکو د پېښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړ.
کمیونیسټل پارټي د پاکستان کورنی چارو وزیر د څرګندور په ضد د پېښور د اسلام آباد په لور د لاریون فیصله بیرته اخیسته ده. دې ګوند پریکړه له هغه وروسته وکړه چې کله ایجا شاه واکمن ترک انصاف نور مشران په پېښور کې د ایم پی مرکزی دفتر ته ورغلل. تر دې وروسته دواړو ګوندونو مشران له خبریالانو سره خبرې وکړې او د کمیونیسټل پارټي مرکزی جنرال سیکرټري افتخار سینول د کورنی چارو وزیر وضاحت وکړ چې دغه د څرګندونو په دې تناظر کې نه وي او که د هم د ایم پی زړه آزار سوی نو دوی بخښنه غواړي. تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو ایجا شاه داسې یو ویډیو خبر شوی چې پکې نوموړی مصیب نواز ته یو ډول دړکه ورکوي چې په پوځ د تنقید نه کوي او زیاتوي چې د عوامي نسل ګوند غړي هم ځکه ووژل شو چې د هغو ترګرو وسله والو طالبان مخالفت کاوه. دې ویډیو خپرېدو سره وروسته ایم پی سخت غبرګون وښود. د بلوچستان په پښین ښار کې نامعلومه وسله والو د انجمنې تاجران صوبای جنرال سیکرټري حاجي الاده ترین وټلې دي. دوی چارواکو مشال ویډیو تود الاده ترین په نوم په کلي لوی الیزي کې حق مهال ووژل شو کله چې د ماښام لمانځه وروسته له جومات راووت. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي اداره وایي چې د هیواد په لویو ښارونو کې وایرس په تیزۍ سره د خپرېدو په حال کې دی. نیشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر دا خبره پرون په اسلام آباد کې د لوړې کچې توغندې وروسته په یو بیان کې کړې. افغان طالبانو یو بیا د غزنی او پکتیکا ترمنځ د غزېدې سړک یو بله برخه ویجاړه کړې ده. چارواکي وایي وسوال طالبانو د پوخ سړک پر ټکرونو اړولې دي. د امریکا تلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل دفاع وزیر له دندې لرې کړې دي. موریدا ګام د دوم ځل لپاره د ولسمشر د چوکۍ د انتخابات تر بایللو 4 ورځې وروسته اخیستی دی. ښاغلی ټرمپ د نومبر په 9 نیټه پر ټویټر پاڼه لیکلي چې د دفاع وزیر مارک اسپر له دندې لرې کړل شوی او نوموړی د هغه د خدماتو مننه کړې ده. هغه د ترګریزت ملي مرکز مشر کریستوفر میلر د دفاع عبوري وزیر نومولی چې د پر دې حکم به په سمدستي توګه عمل کړي.
مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل. اوس راځو یو بل موضوع ته. په پکتیکا کې وزیرستاني کډوال وایي له دوی سره د هم په خوست کې د میشتو وزیرستاني کډوالو په څیر د ژمنو توکو او نقدو پیسو مرستې وشي. دوی په خبره ک کومک وسره ونشي نو ژوند کول بورته نور هم ګران شي. بل لور ته د دوړو ولایتونو حکومتي چارواکي وایي په خوست کې کډوالو ته روانه نقدي مرسته د هغه کورنۍ لپاره ده چې سرپرست یا د کار او ګټې وټې څوک ونه لري. تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې.
دوی وایي په خوست کې وزیرستانوی کډوالو هرې کورنۍ ته 15,500 افغانۍ نقدي مرسته روانه ده. خو په پکتیکا کې تر اوسه میشتو کډوالو ته دا ډول مرسته نشته. د دوشنبه په ورځ د پکتیکا په بیرمل کې میشت وزیرستاني کډوال رمضان مشال راډیو ته وویل چې دوی هم کډوال دي، کونډي او یتیمان لري، خو د ګزارې هیڅ امکانات ورسره نشته.
پټای لاری نغار لاری نبل کاروبار لاری نکوړه د میشت سل یار طریقه شته. نردا مهرباني د میشت سره وشي چې میشت سره د زمي مرسته دا وشي د نر مرسته در غاڼه کو.
د زید الله پونم په برمل کې یو بل میشت وزیرستاني کډوال هم وایي
مونږ د اسه ماجریو د کسرنګ چې په خیس کې زمونږ ماجر دي. هیته د یونیسار طرفه 15,500 افغانۍ ملاو شولې. مونږ د غوښتنه ده د یونیسار نه چې مونږ د برمل ماجر ته 15,500 افغانۍ منزور شي.
د سید حیدر خان په نوم وزیرستانی کډوال وایي له دوو کلونو راهیسې دوی سره نقدي مرستې بندې شوې او سږ کال خو هغه د خوراکي توکو مرسته هم بیخي کمه شوې ده.
اوس کولای شي چې موږ افغانستان کې اوسېږي او دوه کولای شي چې نقدي مرسته چې کومه وه بند شوله
خارکی مرسته چې کوم ارتي غا دا سوچ لکه په درس تلور نشته کې یو روش بیا ورکه شي و اس مکمل دال غړی چې وی اغه څخه ختم کړو نکاست رنگ نر کیم بهار نه کیم شاید میش پسارم نه درمی میر دا غوړی د افغانستان حکومت نه میش د خپل حق ورسی
په خوښ کې د کډوالو چارو ریاست مسؤلین منی چې په دې ولایت کې د وزره کورنۍ څخه 1223 کورنۍ سره د 15.5 زر افغانۍ معادل مرستې کیږي د خوښ کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حریم ول د دې کورنۍ کیفیت داده چې سرپرستان نه لري یا ل اطلس کلونو څخه کم عمره کسان سرپرستی کوي او یا هم معیوبین دي چې هغوی ګټه وټه نشي کولی بل لوري ته د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس مریالی فضلی اروایی دوی سره د کډوالو لپاره د نقدي مرستو مسله نه ده شریکه شوې خو مؤسسات ورسره ژمنه کړې چې کډوالو ته به ژمنې مرستې ورکوي
تر دې وخت پورې مسلسل خوراکي توکي دوی ته توضیح شوي دي
په 2014 زیږیدیز کال کې په وزیرستان کې د پاکستان پوځ د ضربې عذاب عملیاتو له پیلېدو وروسته د خیبر پختونخوا په خوا کې زرګونه وزیرستاني کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم را کډه شوې پکتیکا د افغانستان د سړو ولایتونو دی په دې ولایت کې یو څه مخکې ژمی پیلېږي ډېرې واورې وري او هوا هم پکې د خوست او نورو ګرمو ولایتونو په پرتله په سړ تودېږي
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسې
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
په باجوړ کې د مامندو قبیلې د خلکو ترمنځ د لانجو هوارولو لپاره یو مصالحتي کمیټه جوړه کړې ده مشرانو ویلي د سیمې خلک له قانون سره نه بلد دي او د عدالتونو د مقدمو لپاره پیسې هم نه لري نو ځکه دا کار کړی دی دوی البته زیاته کړې چې د سیمې خلک کولی شي د خپلو مسلو د حل لپاره عدالت ته ولاړ شي او یا هم دوی ته یعنی د دوی جرګې ته رجوع وکړي د شانواز ترکزي په رپورټ کې تفصیل اورو
د باجوړ 15 قبیلو د خپل منځي لانجو د هواري د پاره کمیټي جوړی کړي او دغه کمیټي باید قانوني عدالتونو او تانونو بهر د خلکو ترمنځ سولې راولي د کمیټي مشرانو وایي چې په یاد ځل کې د پاکستان قانونونه په نزدي وختونو کې غزيدل دي نو خلک ورسره نابلده هم دي او بلدا چې د دوی ترمنځ لانجو هوارولو کې د خلکو خرڅونه او وخت هم زیات لګي پرون په غاخې نومې سیمه کې د ماموندو د 15 قبیلو لوی جرګه کې ویل شوی چې هر قبیله به د خپلو خلکو ترمنځ لنجي هواروي او که هغوی ناکام شو نو بیا به د ټولو قبیلو ترمنځ جوړه غټه کمیټي ورزي او روغي بکوي ډاکټر خلیل الرحمن دغه کمیټه غړی دی او د مشاد رډیو ته وویل چې دوی د پاکستان د قانوني عدالتونو احترام کوي خو دوی په خلکو غږ کوي چې که یو څوک عدالت ته ځي نو هم ټیک ده او کبیا په قومي کمیټې خپل جرګي کول غواړي نو دوی دغه جرګو ته هر وخت تیار هم دي
دا زمونږ یو آئینی او قانوني حق دی چې زما کومه مسله پیدا شي دا زما خوخه ده چې عدالت ته ورن پټیک د عدالت ته نه ورن او باری په یو دوه مسلمانانو باندې هغه ځال کوم نو په دې کې زه آئینی او قانوني حق لرم او دا زه په دې وجه باندې وایم چې بار ته مسله حل کیږي نو دا ډیره په اسانه باندې حل کیږي بلکې زمونږ یو رواج دی دا غوې مطابق حل کیږي بلکې په علاقه کې
د مامند لخوا جوړ شوی دغه جرګي په وړو 15 قبیلو مشتمل دي ماموند باجوړ په مغربي پول آباد سیمه ده چې د پولې پور غاړه ترې د کونړ چینار او مرور او نور سیمه آباد دي په پرونه جرګه کې د ماموند واړي قبیلی سلیمان خیل بادین خیل خلوزی یوسف خیل او عمر خیل هم شامل وو چې په کې دغه قبیلی مشران وو چې دوی به د هر رقم سیاست نه بغیر د خلکو روغې جوړې کوي د مینې سیمه اوسیدونکو ملک یوسف خان مشال رډیو ته وویل
بهترین کار دی که زه ته ووایم نو ما پخپله بارنداره اوس ما سره دوه جرګې دي نو که هر سړی داسې په اخلاص سره او په ایمانداری سره کوشش وکړي نو د خلکو تنازعات هم ختمېدی شي د خلکو ته بیا سهولت هم ملاوېږي خو چې دې تعلق حکومت هم رسمي غوندې اهمیت ورته ورکړي
لدی وړاندې هم د خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا په قبایلي ضلعو کې د ډیسټریکټ ریزولوشن کمیټي او د بیوروکراسۍ یا کمشنری انتظامیې لخوا الټرنیټ ریزولوشن کمیټي جوړه شوې وه او دواړو کمیټو ته دا اختیار و چې دوی ته که یو چا خپل درخواست ورکړ نو دوی به د یادو ادارو په نګرانۍ کې تقامي خلکو لخوا د جوړې کمیټې په مرسته اورېدنه کوي او که هر څنګه لانجه وي هواره وي بی نو هم د خلوزو سیمې اوسېدونکي سلطان وایي چې دوی هم د سولې د کمیټو ستاینه کوي.
زمنګا مسله د جرګو د لارې حل کیږي. منګه په جرګو باندې باچایان هم ټاکلي دي. په جرګو باندې دلته خلک مړي معاف کوي یو بل ته. بل دا خبره ده چې دا یو اهم قدم هم دی. بل زمنګ خپل روایت به په خپل ځی پاتې شي، ګوندي به پاتې شي. کوم روایت چې زمنګ منځه تللی هغه به واپس راشي.
د باجوړ نه حکومتي غړو هم د دغه کمیټو جوړولو ستاینه کړې ده. لکه د قامی سیملې د غړي ګلداد خان نه مې وپوښتل چې آیا د خلکو په قانوني عدالتونو اعتبار نشته یا دوی ته د قانون نه زیات خپل د جرګې رواج غوره دی او که څنګه چې د لانجو هوارولو دپاره کمیټې جوړې کړې.
نو دلته خبره نشته چې دا د عدالت په مقابله کې جوړېږي. خو ما د څه ویل چې پښتون ژوندی دغه جرګه نه ورکېږي او دغه جرګه چې دا دغه به مونږ سره سره د عدالت دې ته په ښه سترګه ګورو، ځکه چې دا زمونږ یو کورنۍ داسې یو لاره ده چې هغه بغیر وکیل ده، بغیر پیسو ده او هغه سړي ته په انصاف میلاویږي. دغه د جرګې یو پاور زمونږ سره شته.
د جرګې د مشرانو په وینا چې دوی پرون دغه کمیټې اعلان کړي او ممکنه ده دوی ته اوس د خلکو لخوا د لانجو د هواري ویناګانې کول شروع شي، خو دوی دا هم وویل چې د دوی سره موجوده وخت کې هم د خلکو ترمنځ د جرګې او یا درخواستونه شته او دوی دغه لانجې بغیر له کومو پیسو او بغیر له وخت ضایع کولو د جرګو د لاندې هواروي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
په سروې خبرونه کې دې زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي، ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420221120015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. مونږ مو پته مایو
د سوات انتظامی په منګوره کې د ارزانه بازار لګولو اجازه ورکړې ده. خلته ورتلون کې خلک وایي چې په بازار کې د خوړو زیاتره شیان نه ترلاسه کیږي. بازار ته لری لری سیمو خلک ورځي او د دوی په وینا ډېرې پیسې په کرایو لګي. دکانداران بیا وایي انتظامی دوی ته یوازې د اوړو په ارزانه بیه د خرڅولو انتظام کړی دی. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د منګورې په مرکزی روډ کې د ټی ایم ای په ودانۍ کې د ضلعي انتظامیې لخوا ځایي ولستا د سستا بازار په نوم مارکیټ کې په شمار یو څو دوکانونه جوړ شوي چې پکې د ضرورت شیان ډېر په کم مقدار کې اېښودای شوي. قمبر سره تعلق لرونکی یو مشر رحمت خان چې په سایکل یې د وړو شل کیلو توړه تړلې وایي چې شپږ کیلومتره لرې په دغه تمام بازار ته ورغلی چې د ضرورت شیان به پکې په کم نرخ ترلاسه کړي.
نو هغه اوړم د سیدی چې هغه خوراک نه دی خو غریبواله دی د دکان کې هغه ستنه شو او دلته چې کوم ته اوړم ملایيږي نو هغه یو بوره ملایي زه بوره نه ورکم. اوړم بیکار دی، خوراک نه دی، ټول چوکر دی. نو عرض کوم چې را سوال د حکومت ته کوم چې دا اوړم صحیح کی دلته چې نه چنه دا چینی نشته، چنه پنځه راغلم چینی نشته، غوړی نشته چې او دغه یو سره غوړی راوړل سره غوړ پروت دی اده سکلو نه ده.
د منګورې بارامه کلی سره تعلق لرونکي یو مشره ښځه وایي چې د چای، چینی، پیو، غوښې، سبزیانو او نور ضرورتو لپاره سره د دوه نورو ګاونډیانو په دې خاطر سسته بازار ته ورغلي چې خپلې کوړمې ته په ارزان نرخ شیان واخلي.
دې ځله چې موږ راځو خو ته ناچارۍ نه راځي پنځه زموږ وس نه کې د بازار شی غستی نه شو دوه کونډې راته ناستې دي خو دې ارزانو پسې په خپله سره یو ځای بل ځای ته ځم ګرځم. غریب سړی به څه کوي؟ چینی و سره نه دغه د هی دو سره راغلی چینی پسې راغلی یم چینی ګرانه ده. خان دا خلک به څه کوي؟ دارونه دي لس لس پنځه لس روپۍ ګران دي نو موږ پرشته کې څونه شی لګو د کم ځای نه اوس راغلی یم. سیدي څه ډېرې دي زما خاون په دیارلس زره روپۍ څوکیدار دی. یو ځای پکې یو شی پکې هم نشته چې په دې ځای پسې موږ سل دوه سوه روپۍ زما ټکټ لګي چې زه راغلی یم دې ځای لګه.
سستا بازار کې وړه او دالونه خرڅونکو دکاندار محمد حبیر وای چې ځینې انتظامی ورته په کنټرول نرخ سره پوره ورکوي او د هغې مقدار هم ډیر کم دی او د ځینې انتظامی په وینا اغستونکو ته په شناختی کارت یو یا دوه تروړې وړه ورکولې کیږي.
موږ ته د څلورو میلیونو نه سپلای کیږي چې سوستي بوره موږ لراځي د ورځې. خو په دې کې مسله دا ده چې دا منګوره سیټي ډیره غټه سیټي ده کنه،
نو خلک راځي نو لکه دوه تروړي غواړي څوک درې تروړي غواړي مونږ ولا زیات ځکه نشور کولای دلته را ماخامه پورې دا ځای کولای وي کم کسان چې دیاړې لیتلي هغه نو وخت ته ټایم راځي بیا زموږ سره د ماسپخین نه پس وړ نه وي نو چې یو مونږ ته سپلای سي واشي چې کم از کم 1000 بورې مونږ لرا کوي انتظامیه نو دا به چې هر سړی ته بعد بد بورې بیا رسی لکه بدی پسې د مرغزار نه سلام پور نه سنگر نه کوکارای نه خلک راضی بده وړو پسې ځکه چې بل ځای نه ملاویږي
د سستا بازار پاړه مو چې کړه د بنګوري صوبای اسمبلی غړي په ځل کېم څخه پوښتنه وکړه نو خاغلی ویل چې دوی ته د ولس شکایت پاړه معلومه شوه او په دا غړه به د ځلنی تنظیمي څخه پوښتنه کوي او د بازار دوره به هم کوي بل خو د سواد ډیپټی کمشنر وای چې دوی دکاندارانو ته ویډیا د خرص لپاره ځای ورکړي او په سستا بازار کې د عام مارکیټ نه تر 15% پورې شین په کم نرخ خرڅولای کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
د پاکستان د مرکزی وزیر علی امین ګنڈپور هغه وینا پر ټولنیز میډیا زخت غندل شوی چې د ګلګت بلتستان په انتخاباتي جلسه کې د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر مریم نواز شریف پاړه کړې ده نوموړي تور پورې کړې چې مریم د خپل پلار نواز شریف په حکومتي دورو کې د پاکستاني وګړو د مالی پر پیسو د مخ سرزریانی کړې دي او ځان یې خکل ساتل دی د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حکومتي ګوند تحریک انصاف یو غړی د ګنډپور د وینا دفاع نه کوي خو وایي د اپوزیشن سیاستوال هم په وزیر اعظم او د هغه د ګوند په خزینه غړو پسې استغیثار وایي د ښځو د حقونو یو فعال بیا په دې نظر ده چې د پاکستان ریاست هیواد په سیاست کې د ښځو فعال کردار ته زمینه نه برابروي تفصیل په دې رپورت کې وایي د پاکستان په مرکزی حکومت کې د کشمیر چارو او گلگت بلتستان لپاره وزیر علی امین خان ګنڈپور د نومبر پر ومه هم په گلگت کې د تحریک انصاف یوې انتخاباتي غونډې ته د مریم نواز شریف په اړه وایي هغه ځکه خکولې ده چې د خپل پلار نواز شریف په حکومتي دورو کې د پاکستاني وګړو د مالیې کروڑونه روپۍ د مخ پر سرجریانو لګولې دي
خوبصورت ہے نواز شریف کی دو حکومتوں میں کروڑوں روپے کی سرجری کرائی ہے اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی
تر دې مخکې نوموړي وزیر د اکتوبر 14 په خپل یو ټویټ کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری او مریم نواز شریف یو ګډ عکس ته چې په یو جلسه کې پر سټیج ناستي او په څه خبره سلا کوي لیکلي چې د شپې 11 بجې دی جنج یا بارات رخصت شوی دی مولوي هم غیب دی او د واده الک او جنې پریشان دي چې څه وکړي په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو او د ښځو د حقونو د فعالانو ترڅنګ خبریالانو هم د ګنڈاپور د گلگت جلسې وینا او وروسته یې دا ټویټ زخته غندلې په پیښور کې خبریال او د چارو شنونکي محمود جان بابر وایي تحریک انصاف د نوي او بدل پاکستان او د ځوان کل رامخته کولو پر ځای د هیواد په سیاست کې د بے دلیل خبرو او کنزا کلچر ته وده ورکړې ده نوموړی زیاتوي د سیاسي ګوندونو ذمهواري جوړیږي چې د ټولنې د سمون او د ځوان کل د ښې روزنې لپاره کار وکړي
عمران خان صرف دوه ورځې مخکې وایي چې مونږ د ښځو عزت کوو ورپسې په دویم ورځ چې د هغې وفاقي وزیر داسې ژبه استعمالي دا ډېره زیاته ځکه محسوسه کړی شوه نو زه پخپله دا ګڼم چې دا د دې نه ډېره زیاته ضروري ده چې دوی په معیشت باندې زور واچوي طرز حکمرانۍ او په ګورننس باندې زور واچوي په کار دی چې دوی په دې خبره باندې هم زور واچوي چې دلته به ژبه کمه استعمالېږي ځکه په راتلونکي وخت کې دا زموږ ماشومان به عزده کوي زموږ ځوانان به عزده کوي نو دا به زموږ معاشرې ته ډېر زیات نقصان ورسوي دا په دې ټولو باندې زموږ خیال ذمهواري راځي
موږ وزیر علی امین ګنڈپور ته د نومبر پر 9 څو ځله ټلیفونونه وکړل چې داغه د بیانونو ورباندې د شو نیوکو پاړه نظر یې ترلاسه کړو خو په خبرو ورسره بریالي نشو البته د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د تحریک انصاف یوې غړې عائشه بانو پر همیاد نیټه مشال لډیو ته وویل دا د ګنڈپور د وینا دفاع نه کوي خو ښایي نوموړي د هغه څه په ځواب کې چې د اپوزیشن ګوندونو مخکښان یې په خپلو جلسو د قومي اسمبلی په غونډو او ټلویزیوني مباحثو کې د تحریک انصاف په مشرانو او خزینه غړو پسې وایي دا څرګندونې کړې وي
افسوس خبره دا ده چې په ایوان کې ناست خواجه آصف د پی ٹی آئی گورنمنٹ زمونږ یو فیمیل په باره کې غلط کامنٹ وکړي دغه سه شابه شریف دغه سه نواز شریف په خپل جلسو کې بینظیر پسې ډېری ګډې وړې خبرې کړې دي مریم نواز په خپل عمران خان پسې په خپل سپیچز کې په خپل پریس کانفرنسز کې خبرې کړي دي چې کم نه دي کول پکار. دا ټول شوزونه کنډم کول پکار دي. صرف یو کس باندې ګوته اوچتول چې کم دی زه دا بالکل نه جسټیفای کوم چې ټیک خشوي دي، خو زه به دا ضرور وایم چې آل پارټیز لیډرشپ چې کم دی دا پکار دی چې دا د دې خپل پارټي والا نو نارمز او د ویلیوز او د زمونږ خپل کلچر چې کم کې زنانا ډېر ریسپیکټبل زی دي، دې باندې رولز اینڈ ریگولیشنز جوړ کی چې تاسو به یو پرائیویټ هغه باندې بچا باندې کریټیسزم به نه کوئ، پرسنل هغه په کیپاسټی کې به اٹیک به نه کوئ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر شپږمه د سوات په سیدو شریف کې ویژن سیټ په وینا کې ویل چې مریم نواز شریف زکه د پوزي مشرانو ضد خبرو لپاره جیل ته نه لګي چې هغه یو خزه ده. وزیر اعظم تیر اکتوبر میاشت د اسلام آباد په کنونشن سنټر کې د خپل ګوند تحریک انصاف یوې غونډې ته ویلي وو چې مریم نواز شریف که څه هم نیا جوړه شوې خو د ده لپاره اوس هم یو ماشومه ده. نرموړي هم دې وینا ته په اشاره په اسلام آباد کې د ښځو د حقونو یوې فعالې سمر بن الله د نومبر پر نهمه مشال لړیو ته وویل د تحریک انصاف وزیرانو خپل مشر ته په کتو پر خپلو سیاسي مخالفانو شخصي حملې پیل کړې دي. نوموړي زیاته کړه داسې ښکاري چې د پاکستان ریاست نه غواړي د هیواد په سیاست کې د ښځو هرکلی او د هغوی احترام وشي.
د هغې پارټي د کم کې چې یو نیا یا نانی هغه ټکې کنزل په توګه استعمالیږي، یوه زنانا زموږ په دې سیمې کې یوه لور یا خور یا مور خو ګڼل کېدی شي، خو چې کله په سیاست کې هغه قدم کیږي دی له یو خزه کې دلی یو کنزل جوړ شي. په دې سیاست کې کوم پارټي چې کوم طریقې کې خزه ټریټ کو هغه زموږ یو ډیر پسماندہ سوچ هغه عکاسی کوي. سٹیٹ دا پیغام نه ورکي چې موږ دې قسم بیانات دې قسم جبا بالکل هم نه برداشت کو. سمودا مخ کې یا چارٹر آف ڈیمانڈز پاکستانی خزو پیش کړي د دیو چې کوم مسلې دي د دې مخنی ویلا سٹیٹ ته پکار دے چې دا 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 سٹیپس واخلی. خو بد قسمتی سره چې چرته دې عمل یا امپلیمنٹیشن خبره راشي نو زموږ حکومت بالکل بیا ځان غلې کی.
13 اکتوبر میاشت په لاهور کې د خزو حقوقو تنظیمونو او مدني ټولنو د پام وړ شمیر استازو د خزو د ژوند او حقوقو د تحفظ په مخه د چارټر اف ډیماند په نوم د غوښتنو یو فهرست جوړ او په شریکه لاسلیک کړ. دوی له حکومت د یو شمیر نورو غوښتنو تر څنګ دا مطالبه هم وکړه چې د حکومتي چارواکو لخوا پر خزو د جنسي ځورونې پیښو او یا هم د هغوی په اړه د سپکو خبرو د مخنیوي لپاره د بیخي نه برداشت یو پالیسي جوړه او عملي کړي.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
دی لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دی.
سې پټي چې زما کا وسه هر څه غره نه ټول تلی
زه باګر الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دی نظر آشما.
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال لاډیونه
تاندې هلي
د سعودي عرب حکومت د بهرنۍ او کارګرانو په اړه په محدودیتونو کې د نرمۍ اعلان کړی دی. سعودي چارواکي وایي د نرمۍ له عمل کېدو سره په سعودي کې پر بهرنۍ او کارګرانو لګېدلي یو شمېر محدودیتونه لرې شي. په سعودي کې میشت یو شمېر کارګران وایي دوی د کفالې په نوم نظام ډېر ځپلی دي. دوی غوښتنه کوي چې بشري حقوقو ته په کتو دی دا نظام په پوره توګه ختم شي. د بشري حقوقو ډلې د سعودي عرب دې نظام ته د غلامۍ یوه جدیده بڼه وایي. د قانوني چارو پوهان وایي د سعودي عرب حکومت لخوا اعلان شوي دا اوسني بدلونونه پر عامو کارګرانو نه عملي کیږي. بروال کاکړ د موضوع تفصیل لري.
د سعودي عرب حکومت اعلان کړی دی چې بهرنیو کارګرانو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره په کفاله نظام کې یو شمیر بدلونونه راوستي دي. د سعودي عرب د ټولنیز پرمختګ وزارت د نومبر پر څلورم وویل چې دا بدلونونه به د راتلونکي 2020 کال د مارچ له 14 نیټه عملي شي. د یاد وزارت مرستیال وزیر ستام الحربی بلومبرګ نیوز ته ویلي چې په کفاله نظام کې به د سوي بدلون لمخې نور بهرني کارګران د کار بدلولو، سفر کولو او یا هم په رخصتۍ تلو لپاره د کفیل اجازې ته اړتیا نه لري. نموړي ویلي چې له بدلون سره سم به نور کار ته د نه حاضرېدونکو کارګرانو خلاف داسې رپورټ نه درجېږي چې ګواکې دوی تښتېدلې دي. د د پوینا دا سی رپورت چی د چا خلاف درج سی نو هغه سړی د قانون لمخي مجرم ګرځي چی د سزا کېدو او یا هم له سعودي عرب څخه د استل کېدو خطر ته مخامخ کېدای سي. ستام الحربی ویلی چی دا واړنه بلکې لوی بدلونونه دي. خو په سعودي عرب کې میشت قانون پو نثار احمد عمرخیل وایي چې دا بدلونونه پر عامو بهرنیو کارګرانو نه بلکې یوازې پر هغو عمل کیږي چې له حکومت سره په ثبت شویو کمپنیو او پروژو کې کار کوي.
سعودی کې دوه رقمه کارګر دي، یو شخصي کارګر دي چې سعودي راغواړي د شخصي خدمت لپاره، مثال موټر شخصي موټروان مې ده یا شخصي کور کې استرخان مسترخان واري خدمت کوي، کنده دا چې په دوی باندې دغه قانون نه تطبیقي، صرف هغه کارګر ته اجازه ورکوي چې مؤسسو یا شرکتو کې کار کوي.
نثار احمد عمرخیل وویل چې نوی قانون هم د بهرنیو کارګرانو ته په پوره توګه د کار بدلولو اجازه نه ورکوي، بلکې د تړون لمخې به یو کال کار کوي او له هغه وروسته بیا کولای سي چې ځان ته بل کار پیدا او پیل کړي. د سعودي عرب د ټولنیز پرمختګ مرستیال وزیر ستام الحربی هم دا منلی چې دا قانون د عرب وګړو پر هغه شخصي مزدورانو نه عمل کیږي چې شمیر یې د په وینا 3.5 میلیونه دی. خو ستام الحربی زیاته کړي چې د دې شخصي کارګرانو په اړه موجود محدودیتونو ته هم لسره کتنه روانه ده. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ 13 اونۍ ویل د خلیجی هیوادونو یو تر ټولو سخت کفاله نظام په سعودي عرب کې موجود دی. د یاد سازمان په وینا دا نظام ځورونو، په زور پر کار مجبورولو، انساني قاچاق او د غلامۍ په څیر حالاتو ته لاره جوړوي. په سعودي عرب کې میشتو یو شمیر پښتنو مزدورانو مشال رډې ته ویل چې په سعودي عرب کې موجود کفیل نظام دوی ډیر ځورولې دي. د خیبر پښتونخوا له 400 سره اړه لرونکی نور محمد وایي له تیرو څه باندې 8 کالو راهیسې په سعودي عرب کې داسې مزدوري کوي چې د ده په وینا تر غلامي کمه نه ده. دی وایي په کور کې 14 تنه لري خو د آمدن وسیله یې د نه برابر ده. دی وایي د دې لپاره یې په پیمنټ ټریکټر اخیستی و چې د سعودي عرب د ویزې لپاره 3.5 زره ریاله برابر کړي. دی وایي چې سعودي ته ورسېدی نو هم تر 2 میاشتو بیروزګار ګرځېدی.
نو 2 میاشتې زه د دې د وجیبه دیره کې ناستم چې ما سره اقامه نه وه، زه بار نه شوم وتی. کپیل لانه پاسپورټ اغستی او هغې کې تقریبا 15-16 زره ریاله په ما باندې قرضې مرضې راوختي وي.
دی وایي چې کله د دې کفیل له ځورونو ډیر تنګ سوی و نو یې ډیر په مشکل ځان ورڅخه خلاص کړی و او له بل کفیل سره یې کار پیل کړی و. دی وایي دویم کفیل هم د اقامې نوي کولو لپاره دومره پیسې ورڅخه اخیستي وي چې د ده په وینا د یو مزدور لپاره یې پوره کول ډیر ګران کار و. نوموړی وایي دې کفیل د اقامې نوي کولو لپاره ورڅخه 14.5 زره ریاله غوښتي وو خو بیا یې هم د 2 کالو اقامه نه و ورکړې.
ما ولا 8 زره ریال په وخت ورکړه، مال دا 8 زره ریال واخله او زه تعالی د نورو پیسو کوشش کوم چې تعالی نورې پیسې د 14.5 زره دای زره پوره کړم. هغه 8 زره ریال زه صحیح خو دی خو دی چې 15 میاشتې اقامه کې خو ختمه شي او 15 میاشتې چې پکې تیرې شوې بیا زوره لمه وته ولې اقامه زما 15 میاشتې وشوې ختمه ده او مال د اقامه نه وی کوم باقي پیسې مې در برابرې کړې دي. نو بس د ماته ویلې چې اوس خو د 2 کال اقامه نه نیوي کې اوس به د 1 کال اقامه درکوم. نو کاته یو کتل نو ماته چې 8 زره ریال راکړې دي، نو 2 زره ریال نور راکړه چې په 10 زره د کال اقامه درکوم. مال چې صحیح ده 2 زره مې ورک کال اقامه را در راکړه. 15 میاشتې خو پکې تیرې شوې وي، مخکې 1 میاشتې پکې پاتې وي. نو هغه 1 میاشتې چې را نږدې شولې نو زه بیا مو ته سوال جواب وکړو چې څنګه چل دی مال اقامه نه وی کې کسه طریقه کې. ماته ویل چې 2.5 زره ریال به راکړي اقامه به د 2 کالو درکوم. ما وته ویل 2.5 زره زه د کم ځای نه ما خو ستا 14.5 زره نه شو پوره کولی.
نور محمد وایي چې بیا یې کله له مجبورۍ له دې کفیل څخه هم د کفالې اړولو هڅه وکړه نو کفیل ورته پر پاسپورټ هغه سټمپ لګولی و چې له سعودي عرب څخه دی وایستل سي. د خیبر پښتونخوا له سوات سر اړه لرونکي اعجاز احمد وایي 12 کاله وړاندې په 2.5 زره ریاله د سعودي عرب ویزه اخیستې وه او بیا چې کله هلته تللی و نو په 1400 تنخواه یې هم ځان ساتلی و او هم یې هغه پور ادا کړی و. اعجاز احمد وایي تر 9 کالو یوازې له دې کبله کور ته نه وتللی چې کفیل اجازه نه ورکوله.
ټیم کې مې کفیل تر جوړه وینا کړې او ما جوړه راته ولاګوي هر روزانه مال کله به غمه نه وي کله به ودا او صدور بنځه مشه ته پریشان ولګ راځه کوم ما غمه نه وي کله مې جوړه ولاګوا هل تر دخل کو انتظار کو بنځه کاله مستری وګو دی باندې بیا جو جوړه ونه لګوا هغه دلا سما وې خراب شو راګه خپل کارو کو به سي زمانه واه 4.5 هزار زما کفلي دوا وخته
د شمالي وزیرستان نور رحمان داوړ له تیرو څه باندې لسو کالو راهیسي په سعودي عرب کې مزدوري کوي. دی وایي کفیل یو پلو په خپل له بهرنیو مزدورانو سره بد چلند کوي او بیا چې کله مزدور ځان بل کفیل ته اړوي نو دوی ورڅخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي.
د حکومت بچ کم فیس مقرر وو د اقامې اهابا په هغه وخت کې 1200 او دبا 4000 15000 ریالات اخستل. کچر 2000 روپۍ به موږ سره نه وې هم نو دا به موږ په هر صورت ورته پیدا کولې. دوی زمنګ نه ډېرې زیات روپۍ خستې دي.
په سعودي عرب کې دا وخت په مجموعي توګه 10 میلیونه بهرني کارګران کار کوي، که څه هم زیاتره مزدوران د کفیل له نظام سر ټکوي، خو ځینې داسې کفیلان هم شته چې له خپلو مزدورانو سره وړ او قانوني چلند کوي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نهه د ورځې اونیز پروګرامونه
حجره
په 10:30 بجو،
د ځوانانو ژغ
په 1:30 بجا،
د کرښې پر غاړه
په 2 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 4 بجو،
سروې
په 4:30 بجو.